د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په توکیو کې د منځنی آسیا او جاپان لومړنی سرمشریز ته په خپله وینا کې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ګډو هلو ځلو په اهمیت ټینګار وکړ. شوکت میرزیایف وویل چې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې په نړیوال سیاست کې جدي ننګونو ته په کتنه د سولې د ساتلو او ثبات د پیاوړتیا لپاره ګډې هلې ځلې ځانګړی اهمیت لري. ښاغلی میرزیایف وویل چې افغانستان زموږ د تعاملاتو یو له مهمو ساحو څخه ده او د موږ ګډه هیله دا ده چې دا هیواد د پرمختګ لور ته په واقعي تمرکز سوله ایز او باثباته ولیدل شي. د ازبکستان ولسمشر د جاپان څخه په دې مننه او قدردانی وکړه چې کلونو راهیسې یو له هیوادونو څخه دی چې د افغانستان خلکو سره یې زیاتې مرستې کړي دي. د منځنۍ آسیا او جاپان په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د کوربه هیواد د صدراعظم سانا تاکایچی تر څنګ د ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو برخه واخیسته. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي چې واشنگتن د امریکا او روسیې او اوکراینی مذاکره کوونکو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دا یو داسې اقدام دی چې کېدای شي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو وګڼل شي. زلنسکی د دسمبر په 6 په کیف کې یو خبری کانفرنس ته دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د کرملین لوړ پوړی مذاکره کوونکی کیریل دیمیتریف د خپلو امریکایي سیالانو سره د تازه غونډو لپاره فلوریدا ته وخوځېده. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو د خپلو روسي او اوکراینی سیالانو سره پر ځای دي چې په خونه کې درې واړه خواوې په یو وخت کې وي په جلا توګه خبرې کړي دي. د متحدو ایالاتو، روسیې یا اروپایي هیوادونو لخوا د خبرو اترو په بڼه کې د بدلون په اړه سمدستي تایید نه دی ترلاسه شوی، خو زلنسکي دغه څرګندونې وروسته له دې وکړې چې تېره اونۍ کې هم بریدونو او هم ډیپلوماتیکو هلو ځلو زور واخیسته. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبه ورځې اعلامیه وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د خپل برطانوي سیال یوویت کوپر سره د تلیفون له لارې خبرې کړي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیم تماس یوه نادره پیښه ګڼل کیږي. اعلامیه وویل چې د جمعې په ورځ په دغه تلیفوني تماس کې وزیرانو د متقابل تفاهم د پیاوړتیا او د زی علاقه مسایلو د تعقیبولو لپاره په مختلفو کچو کې د مشورو د دوام اړتیا باندې ټینګار وکړ. د فرانسې خبری آژانس رپورټ وایي د انګلستان د حکومت یوې سرچینې وویل چې کوپر د ایران د اتمي پروګرام په اړه د ډیپلوماتیک حل اړتیا باندې ټینګار وکړ او یو شمېر نور مسایل یې هم مطرح کړل. په لندن کې سرچینې وویل چې کوپر د لنسی او ګریک فورمن قضیه راپورته کړه. یوه برطانوي جوړه چې د جاسوسۍ په شک نږدې یو کال کېږي چې په ایران کې توقیف شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د دغو برطانویانو د قضیه یادونه نه ده شوې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. په داسې حال کې چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې د 1400 ښوونیز کال رسمي وروستۍ ورځ ده، خو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي نجونې وایي چې سږنی ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي.
و من نمیخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د لندې د دیرشمې په شپه یو شمېر کسان د یلدا شپه لمانځي، او د زلاله هاشمي کیسه هم اورو چې په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي چې کولی شي مرسته وسره وکړي او خپل هنر ته ادامه ورکړي. نور ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شي.
له خبرونو ور اخوا،
په داسې حال کې چې نن د افغانستان د سړو سیمو د 1400 ښوونیز کال رسمي وروستي ورځ ده خو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي نجونې وایي چې سږنی ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی وایي چې اندېښنه او خفګان یې له دې امله دی چې دوی د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله د شپږم ټولګي له پایته رسېدو وروسته د زده کړو له دوامه محرومیږي. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د ښوونیز کال د پایته رسېدو په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په اهمیت ټینګار کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د 1404م تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمونږ یو رخصتۍ په پایل سره د شپږم ټولګي یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي چې دا زمای به وروستای زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي دولس کلنې ستایش په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل:
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکامه پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډیره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینې هیله مې ښوونځی و، او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم خو نه شم کولای، خفه یم.
زینب یوه بله نجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه تیره کړې او وایي چې په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنۍ رخصتۍ ته خوشاله ده، خو سږ کال دا رخصتۍ ورته بل معنا لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
ما خام درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صف هفتم بسته است.
بسیار غواړم چې زده کوم دوام ورکړم. خو دوم ټولګي لپاره ښوونځي بندې ډیره لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم، خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکي کال ښوونځي ته تللی نشم ډیره خفه کېږم. لطفا زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزئ.
نن یک شنبه د قوس میاشتې دیرسمه د افغانستان په سړو سیمو کې د 1404م تعلیمي کال رسمي وروستۍ ورځ ده. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې له څلورم تر دولسم ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په 15مه پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیری ښوونځیو ته تلل، خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي دلوه او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 16مه په خپله اکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي، تر څو په ټکو یې د هېواد نجونې وکولای سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هېواد د خدمت کولو فرصت برابر سي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې منع کړې، هغه پرېکړه چې په مستقیم ډول یې د میلیونونو افغان نجونو ژوند اغېزمن کړی دی. که څه هم د طالبانو په حکومت کې د دې مسلې په اړه تل د اختلافي نظرونو اړوند راپورونه ورکړل شوي، خو دا اختلافي نظرونه یې لا په پالیسۍ کې کوم عملي بدلون نه دی راوستی. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د قوس په څلورمه ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي سوي او د نجونو زده کړې د افغانستان داخلي مسله بولي، خو د دوی دا کړنې د مختلفو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوي او دغه سازمانونو تل د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د اکتوبر په 8مه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز د 2.2 میلیونو ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګه محرومي کړي دي. د سازمانونو زیاته کړې چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته لتاسو سره ده.
د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. ریچارډ لینزي په ایکس پاڼه لیکلي دي، تیرونی برتانوي چارواکو په اسپانیا کې د زمونږ غږ واورئ په غونډه کې د ګډون له لارې د افغان میرمنو د ستونزو مسله راپورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځو او نجونو د افغانستان لپاره د برتانیا د ځانګړي استازي د دغو څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه واخلي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري پر خزو د لګول شویو محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د خزو په سیاسي ګډون ټینګار کړی. ریچارډ لینزي جمعه د دسمبر 19 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، تیر اونۍ برتانوي چارواکو په هسپانیا کې زموږ غواوري په غونډه کې د ګډون لارې د افغان میرمنو لپاره حساب ورکول پیوړی کړي. هغه څه چې له دې وړاندې په وار وار افغان خزو د خزو د حقونو فعالانو په ترلاسه کولو ټینګار کړی او غوښتنه یې کړې چې نړیواله ټولنه باید د دوی پیاوړی کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځو نجونو د افغانستان لپاره د برتانیا د ځانګړي استازي له دغو څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه واخلي. د کابل یوې اوسیدونکي فرزانه مومند چې له زده کړو پاتې شوې محصله ده، ازادي راډیو ته وویل:
د برېټانیا د ځانګړي استازي دغه څرګندونې ستایم او هیله لرم چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره چې د ښځو مشارکت پکې خورا مهم دی داسې عملي اقدامات وکړي چې مثبته پایله ولري.
یوه بله افغانه میرمن مرسل چې په کار د طالبانو له محدودیت وروسته په کور ناسته ده، وایي هیله لري چې د افغانستان په راتلونکي کې فعاله ونډه ولري.
اوسنیو شرایطو کې له بده مرغه ډېرې ښځې له کار او زده کړو پاتې مقام ته هیله لرو چې کار وکړو او د افغانستان په بېلابېلو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې ګډون لرو، ځکه موږ زده کړې کړي او ډېرې هلې ځلې مو کړي، خو له بده مرغه اوسنیو شرایطو زموږ په ژوند منفي اغېز کړی دی.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د ښځو په مشارکت ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د 14 ورځني کمپاین په ترڅ کې د نومبر په 9 ټینګار کړی و چې افغاني میرمنې باید په ټولنه کې د خپل ګډون له حق څخه استفاده وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د اکتوبر په 4 سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو په عنوان په یو انلاین غونډه کې وویل چې ښځې، ځوانان، د مدني ټولنې فعالان او د افغانستان بیلابیل قشرونه که د هیواد دننه وي او که په جلا وطنۍ کې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې اغېزمن او فعال رول ولري. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغانستان په مسایلو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې عملي اقدام وکړي او یوازې پر ویناو، پیغامونو او غونډو بسنه ونه کړي. لډلې مولودات وانا ازادي راډیو ته وویل:
مشارکت و سهم معنادار
د افغانستان په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي جوړښتونو کې د ښځو معنادار ګډون کولای شي د اوسني کړکېچ د حل لپاره تر ټولو اغېزمنه لار وي. ترې باید یو ځل بیا د افغانستان د ښځو نجونو نه اورېدلې غږونه واوري او نړیواله کچه د دې غږونو ملاتړ وکړي. تر اوسه دا موضوع یوازې په غونډو او بحثونو کې پاتې شوی او پر کاغذ لیکل شوی ده. هیله لرم چې له خبرو عمل ته ولاړ شي او په عملي جوړښت کې پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دغه ډلې د زده کړو او کار په ګډون په افغانستان کې په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د طالبانو دغه ادعا نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده او په وار وار د نړیوالې ټولنې له لوري دغه بندیزونه او محدودیتونه غندل شوي دي.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلاله هاشمی وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورڅخه ملاتړ وکړي. افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې د سحکال په وري میاشت کې افغانستان کې د کورنۍ لخوا د نادرکۍ خبر خپور شوی و، تازه افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرې کړي دي او د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. یو شمېر افغان هنرپالان هیله مند دي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. نور تفصیل په